आज व्यू 360 में इसराइल के रफा में जमीनी कार्रवाई के मंसूबे पर आलमी बरादरी की तशवीश। रफा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहरी अब जान बचाकर कहां जाएंगे, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कल जब इसराइल ने गजा के जुनूब में और मिस्री सरहद के साथ रफा को निशाना बनाना शुरू किया तो अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत अकवाम मुत्तहदा ने इसराइल से अपील की कि गजा की पट्टी के जुनूबी इलाके और रफा में पनाह लेने वाले तकरीबन 15 लाख फलस्तीनियों को तहफ्फुज़ दिए बगैर कोई जमीनी कार्रवाई ना करे। क्या आलमी बरादरी के तहफ्फुज़ात, खदशात और अपीलें रफा में इसराइली ऑपरेशन को रोक पाएंगी? आज के प्रोग्राम में हम इसी मामले का जायजा लेंगे। इस बारे में मजीद खबरें और दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के बारे में खबरें और उन पर तज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसराइल की फौज ने गुज़िश्ता रोज़ गजा के जुनूब में मिस्र के साथ रफा के इलाके में फजाई हमले किए जिसमें बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक हुए। इसराइली वजीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू के एक बयान के मुताबिक मिस्र की सरहद के नज़दीक मौजूद हमास का सफाया किए बगैर इस अस्करियत पसंद गिरोह के खिलाफ फतह हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन मसला यह है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में लाखों फलस्तीनी नकल मकानी करके इस इलाके में पनाह लिए हुए हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं सहाफी हरिंदर मिश्रा से जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं यरूशलम से। हरिंदर, इसराइली हुकाम क्या कह रहे हैं, इसराइली अफवाज की रफा में मुमकिन जमीनी कार्रवाई कब तक मुतवक्के है?
देखें, इसराइली अहलकारों की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि रफा में कार्रवाई जो है वो बेहद जरूरी है और फौजी कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जंगबंदी को लेकर के भी जो है बातचीत वो जारी है, क्योंकि अमरीकी इंतजामिया जो है वो इसराइल पर काफ़ी दबाव डाल रहा है और यहाँ से मोसाद के डायरेक्टर दावीद बर्निया और यहाँ के जो दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिनबेत के जो डायरेक्टर है रोनन बार, ये दोनों लोग कायरो जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर फौज के तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर मकम्मल जीत, मकम्मल कामयाबी और फतह अगर चाहिए तो रफा का जो इलाका है वहां पर इसराइली फौज की कार्रवाई बेहद जरूरी है। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर दाखिली सियासत जो है वो भी एक बहुत ही अहम किरदार जो है वो प्ले कर रहा है इस सारे मामलात में, क्योंकि यहाँ माना यह जा रहा है कि अगर जंगबंदी होती है और किसी भी तरह का सीज फायर होता है तो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपनी सियासत से हाथ धो सकते हैं, यहाँ पर उनकी सरकार जो है वो गिर सकती है, क्योंकि उनकी मखलूत हुकूमत में शामिल जितनी भी दाएं बाजू की तंजीमें हैं और खास करके इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनकी तरफ से बार बार उनको खबरदार किया जा रहा है कि अगर जंग में मकम्मल जो है वो फतह नहीं मिलती है इसराइल को तो वो सरकार में नहीं बने रहेंगे और वो अपना सपोर्ट जो है वो अपनी हिमायत जो है वो वापस ले लेंगे। तो ऐसे में दाखिली सियासत का भी बहुत बड़ा रोल इधर जो है देखा जा रहा है। साथ ही साथ अमरीका की भी दाखिली सियासत जो है उसका भी असर काफ़ी कुछ यहाँ के फैसलों पर देखा जा रहा है, क्योंकि बाइडन जो है उनके तरफ से लगातार दबाव इस बात को लेकर के दी जा रही है, दबाव उनकी ओर से बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में कहा जा रहा है कि उनकी जो उनके लिए जो हिमायत है वो काफ़ी कम होती जा रही है, उनकी मकबूलियत गिर रही है। और ऐसे में इस जंग को लेकर के और इस जंग को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बगैर किसी शर्त के इसराइल की हिमायत शुरू में की है उसको लेकर के अमरीका में काफ़ी नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। तो इन दोनों जो फरीक हैं जो कि जो स्ट्रैटेजिक एलाइज हैं इनके दरमियान जो है तलखी देखने को मिल रही है। पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि अमरीकी जो कयादत है वो खुल करके इसराइली कयादत के खिलाफ बातें करती हुई नजर आ रही है और बाइडन से नजर आ रही है।
एक चीज अमरीकी इंतजामिया जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उनकी तरफ से अब खुल के तनकीद होना शुरू हुई है, बरतानिया और जर्मनी की तरफ से इसराइल पर जोर डाला जा रहा है कि वो रफा में कार्रवाई ना करे। आपने अभी कहा कि इसराइली फौज जो है उसका कहना यह है कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मुकम्मल जीत जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस दबाव पर जो आलमी बरादरी की तरफ से आ रहा है, इसराइली रहनुमाओं का क्या रद्द अमल है?
देखिए, जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी के तरफ से जो दबाव बढ़ रहा है उसका असर तो दिख रहा है, क्योंकि इसराइल जो है उसके तरफ से बार बार कुछ कुछ ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं या बातें कही जा रही हैं कि वो जो है इंटरनेशनल लॉज जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी के कानून के तहत ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पर जो इमदादी सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो दाखिली सियासत है उसकी वजह से इसराइली हुकाम जो है वो इस तरह का कोई फैसला नहीं ले पा रहे। जंगबंदी को लेकर के भी यहाँ से वो जो डेलीगेशन जा रहा है कायरो वो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ अमरीकी इंतजामिया के दबाव की वजह से उन्हें भेजना पड़ रहा है। और माना यह जा रहा है कि इसराइल जो है और खास करके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जिनकी मकबूलियत लगातार यहाँ पर गिरती रही है, वो जंग को तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक उन्हें कोई ऐसी बात जो ऐसी कोई बड़ी जो है जीत जो है उनके हाथ नहीं लगती जिसको दिखा करके वो यहाँ के आवाम को जो है वो ये बता सके कि वो उनकी कयादत में इसराइल जो है वो महफूज है।
तो बेसिकली जो है इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ा रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया आरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त जमीनी हकायक से। आलमी सतह पर बढ़ती हुई तनकीद के बावजूद इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू रफा में जमीनी ऑपरेशन का दिफा कर रहे हैं। गजा की पट्टी में ये वो सरहदी शहर है जहां इस वक्त तकरीबन 15 लाख फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। यहां आर्जी पनागाहों में मौजूद फलस्तीनियों का कहना है कि उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जमीन नहीं बची।
अमरीकी सदर जो बाइडन के गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाई को ओवर द टॉप या गैर जरूरी तौर पर शदीद करार देने के चंद रोज बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ABC नेटवर्क के एक शो में दुनिया को हमास के दहशतगर्द हमले के बारे में याद दिलाया जिसमें 1200 अफराद हलाक हुए और 240 को यर्गमाल बनाया गया।
We were attacked, unprovoked attack, murderous attack on October 7th.
हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ारत-ए-सेहत के मुताबिक गज़ा पर इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल 28,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इन अदाद-ओ-शुमार को मुस्तरद करते हुए कहा कि आम शहरियों को नुकसान से बचाने के एक मंसूबे पर काम जारी है और उनकी फौज रफा में जमीनी कार्रवाई के अपने मंसूबे पर अमल करेगी। 14 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जिनमें से अक्सर गजा के बेघर शहरी हैं रफा में पनाह लिए हुए हैं। बरतानिया, मिस्र और सऊदी अरब ने इसराइल के मंसूबे पर तश्वीश का इजहार किया है।
जो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में रफा में दाखिल नहीं होना चाहिए वो बुनियादी तौर पर हमें जंग हारने के लिए और हमास को वही छोड़ने के लिए कह रहे हैं और हमास ने 7 अक्टूबर जैसे कत्लेआम बार बार करने का वादा किया है।
पूरे खानदान रफा में खैमों में रहते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है।
अगर मजीद नकल मकानी होगी तो मैं यहाँ से हरकत नहीं करूँगी। मैं एक तरफ से मिस्री सरहद पर हूँ और दूसरी तरफ से रफा के मशरिक में, मैं कहीं नहीं जा सकती।
उधर तेल अबीब में अभी भी हमास की कैद में मौजूद यर्गमालों की रहाई का मुतालबा करने वाले इसराइली मुजाहिरीन ने हफ्ते के रोज एक शहराह को बंद कर दिया।
हम आज यहाँ हैं सबको ये बताने के लिए कि जो कुछ हो रहा है इससे हम बहुत तंग आ चुके हैं और हम जानते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हुकूमत हमारे साथ है और अब वक्त आ गया है कि वो कुछ करे।
नेतन्याहू से ABC पर पूछा गया कि क्या वो जानते हैं कि तकरीबन 132 यर्गमालों में से कितने अभी तक जिंदा हैं।
मेरे ख्याल में उतने हैं कि जिस किस्म की कोशिशें हम कर रहे हैं वो जायज बनती हैं और हम उन तमाम लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे जो जिंदा हैं और साफ बात है मुर्दों की लाशें भी।
उनके अंदाजे के मुताबिक हमास पर इसराइली फौजी दबाव 110 यर्गमालों की रहाई में एक अहम अंसर था। उन्होंने एक बार फिर इस अजम का इजहार किया, फतह अब करीब है। वेरोनिका बालदेरास एग्लेसियस के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसराइल हमास जंग के मशरक वस्ती के दूसरे इलाकों में फैलने से मुतल्लिक खदशात पर बातचीत के लिए उर्दन के शाह अब्दुल्ला अमेरिका के दौरे पर हैं। शाह अब्दुल्ला 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले के बाद व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले अरब रहनुमा हैं। उनसे मुलाकात के बाद सदर बाइडन का कहना था कि अमरीका इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में 6 हफ्ते के वक्फे पर जोर दे रहा है जिससे तवील जंग बंदी की राह हमवार हो सकती है। इसी पर मजीद बात करने के लिए फायजा बुखारी हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। फायजा, सदर बाइडन ने गजा के जनूबी शहर रफा पर इसराइल की मुमकिन जमीनी कार्रवाई के हवाले से क्या कहा?
جی اسد، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کی ہے، اور بنیادی طور پر انہوں نے وہی بات ریپیٹ کی جو کہ اتوار کو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فونک کانورسیشن کے دوران کہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو رفع میں کسی بھی قسم کا ممکنہ جو آپریشن ہے، فوجی آپریشن، زمینی آپریشن، اس کو اس وقت تک شروع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہاں کے جو شہری ہیں ان کے تحفظ کو وہ یقینی نہیں بنا لیتے. پہلے ہم آپ کو آئیے دکھاتے ہیں کہ صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر کیا کہا تھا.
رفع میں بڑا فوجی آپریشن کسی قابل اعتماد منصوبے کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک ایسا قابل اعتبار منصوبہ جس سے وہاں پناہ لینے والے 1,000,000 سے زائد افراد کی حفاظت اور مدد کو یقینی بنایا جائے. وہاں بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ شمال میں ہونے والی پرتشدد کاروائیوں سے بھاگ کر کئی بار بے گھر ہوئے اور اب وہ رفع میں موجود ہیں، بے یار و مددگار. انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے.
اسد، یہاں امریکی میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ صدر جو بائیڈن نے کھل کر عوامی طور پر رفع میں اسرائیل کی اس ممکنہ کارروائی کے حوالے سے ان کو تنبیہ کی ہے. اس کے علاوہ یہاں میڈیا میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی ہٹ دھرم رویہ جو ہے، غیر لچکدار رویہ، اس پر بھی بہت خوش نہیں ہے، نالا نظر آتے ہیں. اور اسی حوالے سے 8 فروری کو ہم نے دیکھا یہاں وائٹ ہاؤس میں وہ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جو کارروائیاں جاری ہیں غزہ میں وہ ضرورت سے زیادہ شدید ہیں. اور اسد، اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع جس پہ انہوں نے کافی بات کی کل کے اس پریسر میں، وہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اردن، مصر اور بھی بہت سے ملکوں کے ساتھ، قطر وغیرہ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے لیے جلد از جلد ایک جو ہے سیز فائر کا منصوبہ، اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے، کیونکہ یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ بہت سے یرغمالی جو ہیں وہ شاید زندہ نہیں ہیں اب. اور انہوں نے یہ کہا، جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے، کہ ابتدائی طور پر 6 ہفتے کی جو ہے جنگ بندی کا اس میں تجویز ہوگی، جس سے جو ہے فردر جو ہے جنگ بندی جو ہے مستقل اس کی طرف جو ہے اس کی راہ ہموار.
یرغمالیوں کی جو رہائی ہے وہ ایک بیسک اس میں مدعا رہے گا. فیضا، اردن کے شاہ عبداللہ نے بھی کل کھل کر رفع میں ممکنہ اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کی. کیا صدر بائیڈن بھی اس معاملے پر شاہ عبداللہ کے ساتھ نظر آئے؟
بنیادی طور پر دونوں نے ایک ہی طرح کی بات کی، لیکن کچھ بنیادی فرق ہیں، ان پر میں آپ کو ضرور بات کروں گی. لیکن جو شاہ عبداللہ، انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ ہم رفع میں جو کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ایک بڑا انسانی بحران دوبارہ پیدا ہوگا. آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
جنگ شروع ہونے کے بعد سے رفع میں دھکیلے گئے 1,000,000 سے زائد افراد کے لیے صورتحال پہلے ہی ناقابل برداشت ہے. ہم خاموش تماشائی بن کر اسے جاری رہنے نہیں دے سکتے. ہمیں اب دیر پا جنگ بندی کی ضرورت ہے. یہ جنگ ختم ہونی چاہیے.
جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ بنیادی فرق تھے، صدر جو بائیڈن نے جو باتیں کہیں اس پریسر میں اور اردن کے شاہ عبداللہ نے. پہلی بات تو یہ کہ صدر جو بائیڈن نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا اسرائیل کو کہ وہ رفع میں فوجی آپریشن نہ کرے. انہوں نے اس کو مشروط کیا اس بات سے کہ پہلے وہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائے بغیر اسرائیل یہ آپریشن نہ کرے. لیکن اردن کے شاہ جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے رفع میں کسی بھی طرح کا آپریشن، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے جنگ بندی کی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، صدر جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس ڈیل پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے بہت سے ملکوں کے درمیان، اس میں 6 ہفتے کی جو ہے جنگ بندی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فردر میں بھی جو ہے مستقل جنگ بندی کی طرف اس کی راہ ہموار ہوگی. لیکن اردن کے شاہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے فوری طور پر، اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور ڈفرنس جو ہے وہ یہ تھا کہ صدر جو بائیڈن جو ہے انہوں نے اسرائیل کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے. وہ اپنے ایڈریس میں اسرائیل کے جو یرغمال ہیں ان کا ذکر کیا. اسرائیل کی جانیں بھی امپورٹنٹ ہیں، اور غزہ کے جو رہائشی ان کی جو ہیں جانیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور امداد کی بھی دونوں حوالے سے بات کی. لیکن
ڈفرنس جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک طرف سے ایبسولیوٹ جنگ بندی کی بات کی گئی، ایک طرف سے جو مشروط جنگ بندی کی بات کی گئی. بہت شکریہ فائزہ بخاری، آپ ہمارے ساتھیوں میں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کل ایک بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کی رفح میں فضائی کارروائی کسی بڑے آپریشن کا آغاز نہیں ہے اور امریکہ موجودہ حالات میں کسی فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ، عرب ممالک، برطانیہ اور جرمنی کی طرف سے اسرائیل کو رفح پر حملے سے باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیا اسرائیل ان اپیلوں پر کان دھرے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. فیضان، اردن کے بادشاہ کل صدر بائیڈن سے ملے، خطے میں اس تنازع کی وجہ سے جو تشویش ہے وہ تو پہلے بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور کیا اہمیت ہے اس دورے کی خاص طور پہ؟
اسد، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید ایز ویل. وہ یہ جو دورہ ہے، اس دورے کا آپ سمجھیں کہ یہ آغاز ہے. ابھی اور عرب ممالک کے جو رہنما ہیں یا جو صدور ہیں وہ یہاں پر واشنگٹن میں آئیں گے، کیونکہ یہ بات بہت کلیئر ہو چکی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے خاص کر ڈیموکریٹک پارٹی میں، کہ پریزیڈنشل الیکشن میں یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ اگر وہ ساری مسلم اور عرب جو پاپولیشن ہے، جو ووٹرز ہیں، ان کو ایلینیٹ کر دیں امریکہ میں. اور یہ آپ کو جیسے شاید معلوم ہو کہ وہ ابھی مشیگن میں انہوں نے اپنے کچھ آفیشلز بھیجے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھیجے ہیں، کیونکہ جو مسلمان جو امریکہ میں بستے ہیں، جو عرب ہیں، جو عرب بستے ہیں، وہ بہت ناراض ہیں ڈیموکریٹ سے. یہ ان کا بہت بڑا ووٹنگ بلاک تھا پچھلے الیکشن میں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو ناراض نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بہت بڑا اندرونی پریشر ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام امریکی شہری ہیں وہ بھی اب اسرائیل کی ایسے حمایت نہیں کرتے جیسے وہ پہلے کرتے تھے. اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ یہاں پہ بسنے والے جو امریکن مسلمز ہیں اور جو ان کی یوتھ ہیں، ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھایا ہے، بات کو بتایا ہے لوگوں کے کیا ہو رہا ہے. تو اب اسرائیل کو جو بلینک چیک امریکہ سے ملتا تھا، اس بلینک چیک کے اوپر کچھ قدغن ہے، کچھ اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں.
تو یہی چیز شاید ہم نے جو مغربی کنارے میں کچھ ڈیولپمنٹس اس طرح کی تھیں جس پہ کچھ اسرائیلی آبادکاروں پر امریکہ نے پابندی لگائی، میڈیا میں جو رپورٹس رہی ہیں ان سے تو لگتا ہے کہ صدر بائیڈن نیتنیاہو سے کافی نالا ہے، تاہم امریکہ مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے گریز کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ امریکہ کی اس پالیسی کو؟
دیکھیے، جو رائے عامہ کی جنگ ہوتی ہے اور ایک میدان جنگ میں جنگ ہوتی ہے. جو رائے عامہ کی جنگ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہار چکے ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کچھ بھی اس نے اپنی رپور یا جو بھی باہمی تعلقات جو اس نے بنائے تھے اور اس پہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، جس جو پچھلے 10 سالوں میں کوشش تھی کہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کی جو تعلقات ہیں ان کو ہموار کیا جائے، وہ تمام زیرو ہو چکا ہے. وہ تمام محنت جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت نتنیاہو کی گورنمنٹ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے، نتنیاہو جو ہیں وہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں 80 اور 90 کی دہائی سے، کہ جہاں قوت کا اظہار اور قوت کے ذریعے چیزیں لے لینے کی وجہ سے آپ بہت پاپولر ہوتے تھے. اس وقت جو اندرونی پریشر ہے اسرائیل جیسے ملک میں، اور آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ امریکن وائس، جوئش وائس فار پیس جو ہے، اس نے جو آرگنائزیشن ہے اس نے فلسطینی اور عربوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح ایک کاؤنٹر فورس تیار ہو گئی ہے یا پریشر تیار ہو گیا ہے جس کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن. اور ابھی آپ، میرا اپنا یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خلیجی ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ اب جو عرب ممالک جو پہلے بڑی دبی دبی زبان میں اسرائیل کا ذکر کرتے تھے امریکن پریشر کی وجہ سے، اب وہ کھل کے بات کریں گے، کیونکہ ان وہاں بھی جیسے پاکستان ہے، دوسری جگہوں پہ ہے، اندرونی پریشر ہے، لوگ ناراض ہیں. لوگ
تو وہی پریشر جو ہے ہمیں ریفلیکٹ کرتا نظر آتا ہے. فیضان، عالمی برادری اور اسرائیل کے اتحادیوں کی جانب سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نتنیاہو پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری اسرائیل میں بات ہو رہی تھی اور وہاں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ لوکل پالیٹکس جو ہے، جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اسرائیل کی، وہ بھی رول پلے کر رہی ہے. تو رفح پر حملوں سے اگر باز رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے نتنیاہو کو، تو فلسطینیوں کے لیے اس پورے معاملے میں کیا خطرات ہیں اور عالمی برادری کو کیوں تشویش ہے اس میں؟
دیکھیے، جو مڈل ایسٹ ہے وہ کیسا خطہ ہے، تمام جنگیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. کسی زمانے میں سب جنگیں فرانس سے شروع ہوا کرتی تھیں، لیکن اب مڈل ایسٹ سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ ابھی بھی توانائی کا بہت بڑا منبع ہے پوری دنیا کے لیے. اگرچہ کہ امریکہ کا انحصار اس پہ کم ہو چکا ہے، لیکن چین، ہندوستان اور برازیل، ہندوستان اور دوسرے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ بڑھتے ہوئے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ہمارا انحصار جو ہے توانائی کا اور تیل کا وہ مڈل ایسٹ پر ہے. اگر مڈل ایسٹ جاتا ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو سارا خطہ اس سے متاثر ہوتا ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ اور تجزیہ دے رہے تھے اپنا کہ کیا سچویشن اس وقت بنتی نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ جو عالمی دباؤ ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کو شاید اس جنگ میں آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ، تھینک یو.
ماہرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ حالیہ تاریخ میں میڈیا کے لیے خطرناک ترین تنازع ہے. غزہ میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں ان کے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ہر رپورٹ اہم ہے، لیکن خود صحافیوں کی اموات میں اضافے اور جنگ کے پھیلنے کے ساتھ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ غزہ کے علاقے رفح میں صحافیوں کے لیے خطرات کا احاطہ کرتی ہے.
غزہ کے اندر بہت سے صحافی اب یہاں مصر کی سرحد کے قریب رفح میں رہ رہے ہیں، جہاں اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبادی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایسے میں جبکہ اسرائیلی افواج جنوب میں رفح کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں، غزہ کے باشندوں کی اپنی جانیں بچانے کے لیے اسی شہر کی طرف نقل مکانی جاری ہے. یہاں کام کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی کوئی بھی کہانی آخری ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح سے ان کا کسی بھی کام کے لیے باہر نکلنا، کھانے یا ایندھن کی تلاش کے لیے بازار تک کا سفر، لاپتہ زخمی یا مردہ عزیزوں کی تلاش کے لیے ہسپتال جانا، یا یہاں تک کہ ہر رات بستر پر جانا بھی آخری بار ہو سکتا ہے.
غزہ کی صورتحال بہت مشکل ہے اور غزہ پر رپورٹنگ بھی بہت مشکل ہے. نشریات کے لیے کسی بھی خبر یا تصویر کو رپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص مارا جا سکتا ہے.
4 ماہ سے زیادہ جاری جنگ میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد اس بات پر منحصر ہے کہ گنتی کون کر رہا ہے، لیکن تمام اندازے بتاتے ہیں کہ صحافیوں کی ہلاکتوں کی تعداد حالیہ تاریخ میں کسی بھی دوسری جنگ سے زیادہ ہے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے 85 اموات کی اطلاع دی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا اندازہ 122 ہے. غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ آخری بار جب کسی نے بھی اعداد و شمار شائع کیے تھے تب سے یہ تعداد بڑھ کر 130 ہو گئی ہے. معتصم کا کہنا ہے کہ غزہ سے رپورٹنگ میں بڑھتی ہوئی دشواریوں نے قابل اشاعت چھوٹی سے چھوٹی معلومات کو بھی انتہائی ضروری بنا دیا ہے، تاکہ دنیا جنگ کو غزہ کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے سمجھ سکے.
صحافیوں پر پابندیاں لگا کر اور ان کی ذہنی طاقت کو کم کر کے وہ صحافیوں کو پیشہ ورانہ طور پر خبریں دینے سے روک سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک صحافی کو مارتے ہیں تو اس سے کہانی اور سچائی مسلسل پیش کرنے کا ہمارا عزم اور بھی بڑھ جاتا ہے.
اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی پریس کے غزہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور دسمبر میں یروشلم میں فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسے سخت کنٹرول شدہ فوجی دوروں سے ہٹ کر غزہ میں رسائی دی جائے. عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسرائیلی دفاعی افواج پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا. غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے.
یہ صحافیوں پوری کمیونٹی کے خلاف ہر سمت سے جنگ ہے. اسرائیلی قابض افواج اپنے حملے کے ایک حصے کے طور پر اکثر مواصلاتی رابطہ منقطع کرتی ہیں، جس سے ہماری شمال میں ان محدود مقامات سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا.
تاہم اس دعوے کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور فلسطینی صحافی مسترد کرتے ہیں. حیدر مرڈاک کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ.
اسرائیل حماس جنگ میں جنگ بندی کے حوالے سے آج مصر کے شہر قاہرہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں امریکہ، قطر اور اسرائیل کی جو ہے نمائندگی شامل ہے، جس میں حماس کے نمائندے بھی شامل ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی ہم آنے والے پروگرامز میں آپ کے لیے شامل کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
دیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دیوی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
We'll be right back. خبری ټولګه کې د نړۍ سره د طالبانو ژمنې او د امریکا شکایت. واشنگتن وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. ملګری ملتونه د افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناسم چلند په اړه جلا ارزونه کوي. د برمته خلکو د خوشی کېدو لپاره هڅې. د امریکا ولسمشر په واشنگتن کې د اردن د پاچا سره کتلی او د حماس لخوا د برمته خلکو پر خوشی کېدو بحث کړی دی. او د رادیو نړیوال اورځ افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه رادیوي شبکې تړل شوې دي، اما رادیو اوس هم د اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه وسیله ګڼل کېږي.
السلام علیکم، خراغلاست نن سی شنبه د فبروری د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه واشنگتن ډی سی ته د اردن د باچا د سفر جزئیات شریکوي، او د پخوانی افغان څارنوال عبدالشکور د ادرس سره د ګوانتنامو د زندان څخه د دوه طالب زندانیانو د خوشی کېدو سرنګوالی بحث لرو. د دوارد څخه په مننه لمړی زو یو نړیوال خبر ته. د اردن پاچا ملک عبدالله لمړنی عرب رهبر دی چې د اکتوبر 2 می او د اسرائیل او حماس د جګړې د پیل کېدو را پدې خواسپینې ماڼۍ ته راځي، او له جمهور رئیس بایدن سره د برمته شویو په یوې معاملې او د غزې په راتلونکي بحث کوي. دغه غونډه په داسې حال کې وشوه چې اسرائیل د دوشنبه په ورځ د غزې په سویل کې په رفح ښار عملیات پیل کړي دي. اردن د یو اوربند هڅه کوي او ولسمشر بایدن د اسرائیل په ستراتیژي نیوکه لري. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره د جلالزی صاحب د بایدن او ملک عبدالله د غونډې نور عمده جزئیات څه دي او په غزه کې څه روان دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمن لیدونکو ته. جو بایدن له ملک عبدالله سره تر ملاقات وروسته په سپینه ماڼۍ کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د اسرائیل حماس ترمنځ په جګړه کې د شپږو اونیو وقفې کوښښ کوي چې دا به د اوږدمهاله اوربند پیلاموي. بایدن زیاته کړه په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په داسې یوې موافقې کار کوي چې له مخې به د حماس لخوا یرغمل شوي کسان خوشي شي او غزې ته به ډېر بشري مواد او مرستې ورسیږي. سره له دې چې امریکا حکومت د اسرائیل حماس جګړې را پدې خوا اسرائیل سره خپل ټینګ ملاتړ څرګند کړی او د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت نظامی مرستې ورسره کړي، خو په عین حال کې جو بایدن په لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو په دې خاطر په غوسه دی چې سلام مشورو ته غوږ نه دی نیولی. د اردن پاچا عبدالله هم په غزې کې د اسرائیل حماس ترمنځ د پراخ اوربند غوښتنه وکړه. ویل همدا اوس دوامدار اوربند ته اړتیا ده. دغه لیدنه په داسې حال کې وشوه چې پر غزې د اسرائیلو عملیات لا هم روان او نن سه شنبه یو شمیر سیمی په نخښه شوې دي. اسرائیل پرون د دوشنبه په ورځ د غزې په سویل کې پر رفح ښار چې د غزې د ګڼو بې ځای شوي کوربه د هوایی عملیات پیل کړل، چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې عملیاتو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ټپیان دي. اسرائیل رفح د حماس وروستای پیاوړی پټنځای بللی او خبرداري ورکړې چې ځمکني عملیات به هم ممکن ژر پیل شي.
دا د غزې د سویلی رفح ښار انځورونه دي چې اسرائیلي ځواکونه د دوشنبه وختي عملیات پرې پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې د حماس له قیده هغه دوه برمته شوي هم آزاد شول چې د اکتوبر د 2 راهیسې نیول شوي وو، خو په دې عملیاتو کې حداقل 100 کسان وژل شوي او بې حسابه نور ټپیان دي. په دې ښار کې کابو 1.5 میلیونه فلسطینیانو پناه اخیستي، کوم چې نفوس یې د جګړې د پیل راهیسې 15 برابره زیات شوی دی. ولسمشر بایدن او د اردن پاچا ملک عبدالله د دوشنبه په ورځ د برمته شویو د ازادېدو لپاره په هڅو او غزې ته د بشري مرستو په لیږد هوکړه وکړه، خو د رفح د عملیاتو په اړه د هغوی دریځ متفاوت و. بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر ته خپل تیر خبرداری تکرار کړ.
په رفح کې لوی نظامی عملیات باید د موثق پلان پرته ترسره نشي. داسې یو موثق پلان چې هلته د څه باندې 1,000,000 دیره شویو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ تضمین وکړي. په کار د هغوی ساتنه وشي او موږ د هماغه لومړیو څخه روښانه کړې وه چې په غزه کې په زور د فلسطینیانو له بې ځایه کېدو سره مخالف یو.
ملک عبدالله نور هم روښانه دریځ درلود.
مون پر رفح د اسرائیل برید نشو زغملای. دا یقیني ده چې د بل بشری ناورین درامست کې دوه لامل کیږي. مونږ هم دا اوس یو تلپاتې اوربند ته اړتیا لرو. دا جګړه باید ختم شي.
خو د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د یکشنبه په ورځ وویل هغه کسان چې وایي اسرائیلي ځواکونه باید په هیڅ صورت رفح ښار ته داخل نشي اساسا غواړي چې اسرائیل جګړه وبایلي. بایدن د جګړې په پیل کې د اسرائیلو ملاتړ وکړ خو اوس یې اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي. نوموړي تېره اونۍ په غزه کې د اسرائیلو نظامي ځواب له حده زیات وباله. خو سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ د اوربان پر ځای د برمته شویو د یوه قرارداد یادونه وکړه کوم چې په جګړه کې به حد اقل د شپږ اونۍ وقفې لامل شي. بلخوا د بشري چارو مسولین په رفح کې د جګړې نوی پړاو ناوړه بولی.
په ډېره زیاته اندازه ملکي کسان چې اکثریت به یې ماشومان او مېرمنې وي احتمالا مړه او ټپیان شي. موږ د هغو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د جګړې قوانین نقض کوي. په رفح کې د دا ډول عملیاتو لید نورو وحشیانه جرایمو ته لاره هواروي. نړۍ باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
حماس چې د امریکا لخوا د ترهګری ډلې په توګه نومول شوی د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو برید وکړ او 1,200 کسان یې ووژل. یاد برید همدارنګه د رواني جګړې لامل شوی. حماس د رفی عملیات بشر وژنه بللې ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
رازو د امریکا او طالبانو تعامل ته سپینماڼۍ وایي چې د طالبانو په اړه د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سپینماڼۍ د ملي امنیت شورا د اړیکو سلاکار جان کربی امریکا غږ ته وویل که طالبان غواړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه نه دی کړی. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو لخوا د اسلامي حجاب د قوانینو نه مراعت کولو په تړاو په خپل سر د افغانو میرمنو او نجونو د وروستیو نیولو او په بند کې د هغوی ساتلو اندېښمن کړی دی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د اړیکو سلاکار جان کربی په یو خبري کانفرنس کې د دوهې راتلونکي غونډې ته په اشاره د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې ویل چې د طالبانو په اړه د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون راغلی نه دی.
مونږ په رسمي توګه دا ویلي چې طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یا په رسمیت د هغوی پیژندلو په برخه کې د متحده ایالاتو په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مونږ تل ویلي چې که هغوی غواړي چې د مشروع واکمنانو په توګه وګڼل شي باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي چې تر اوسه یې پرې عمل نه دی کړی.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د طالبان لخوا د اسلامي حجاب د قوانینو نه مراعت کولو په تړاو په خپل سر د افغان میرمنو او نجونو د ورستیو نیونو او په بند کې د هغوی د ساتلو په اړه ډېر اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د ښځو د ځپلو روان بهیر به په خپل سر د نیولو ویرې له امله ښځې د نورو انزوا سره هم مخ کړي.
د ملګرو ملتونو پلاوی اوس مهال د ناسم چلند او غیر قانوني نیونو د طالبانو لخوا افغان میرمن او انجون او اړوند تورونو در ځوانی په حال کې دی او داسې ښکاري چې مذهبي او قومي اقلیتونه په یو ډیر نامتناسب ډول د طالبانو د دغو ځپونکو اقداماتو تر اغېزې لاندې راغلي دي.
د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیول لړۍ د تیر 2023 کال په وروستي ورځو کې پیل کړې ده. خود طالبان د حکومت د حجاب په تړاو د خځو د نیونو راپورونه رد کړي. پر میرمنو محدودیتونه په داسې وخت کې زیات شوي چې ټاکل شوي ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13 او 19 په دوهې کې دویمه مشورتي غونډه جوړه کړي. یو شمېر معترضې میرمنې وایي د دوهې په غونډه کې طالبان ته د ګډون پر ځای دي نړیوال ټولنه له هغوی سره حساب او کتاب وکړي.
ما مردم افغانستان از جامعه جهانی می خواهیم که در مورد وضعیت افغانستان تصمیم جدی بگیرد. در نشست دوحه با آمدن طالبان وضعیت برای زنان هر روز دشوارتر می شود و ما مردم افغانستان خواهان حکومت همشمول هستیم که با اتحاد و آرای مردم انتخاب شود.
میلیون ها زن و دختری که در این کشور زندگی می کند روزهای خود را مملو از اندو درد ناامیدی می گذراند. آنها امروزه در نگرانی خودشان و آیندهشان است.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځنګړي استاذ حسن کاظمی قومي ویلي د سیمي او گاونډي هوادونو د بل هر وخت څخه زیات افغانستان کې د ثبات د ټینګیدو لپاره دغه هیواد سره د تعامل او همکاري پلټه کې دي. وحید فیضی د امریکا غاګ
په یو جلا مطلب کې دوه طالبان چې څموده د ګوانتانامو په زندان کې بندیانو او وروسته په عمان کې تر څارلاندې او کابل ته ستنه شوې دي. دوی څوک دي، څنګه ونیول شول او د کومې معاملې لمخې خوش شول، په دې اړه مو د بحث لپاره خوانه افغان سرنوال عبدالشکور دادرس رابلله ده. دادرس صاحب سلامونه، جوړ په خیر. زه پوهیږم چې تاسو د زندانیانو د ساتلو او په دې برخه کې د ګڼو پروژو مسؤلیت درلود په تیر حکومت کې. ظاهر صابر او عبدالکریم څوک دي، دوی څنګه ونیول شول او د کومې معاملې لمخې بیرته خوش او کابل ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شکیب صاحب، تاسو ته د آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ادم چې پاسله ډیر وخت احمد شکیب صاحب تاسو سره مخامخ بیا خبرې کوم.
په خیر اوسئ.
ښه، دوه نفر زندانیان د هغه زندان څخه چې نه زندان ته ورته وو او نه د متحده ایالاتو په قضایي حوزې کې داخل وو او نه هم هلته د کوم حقوقي سیستم تطبیق کېدی، او بالاخره داسې معلومېدل چې د جهان خلک هر هغه څوک چې د متحده ایالاتو د ګټو پر ضد وي هغه یې په اصطلاح سره او پټه بیوي، یعنی اختطاب کاوه او هلته پاغه دوه په کونتنامو زندان کې اچول. هغه میتود د تحقیق چې متحده ایالاتو راستره وو، هغه میتود اوس نو په جهان کې یوازینی مستنتقین د متحده ایالاتو.
بل د ادرسپ بخنه غواړم ستاسو د خبرو مخامي ونی ول ډیر زیات معذرت غواړم. دا چې په ګوانتانامو زندان کې څه تیر شول، په دې اړه ډیر ریپورتونه خواره شول، نیوکه هم وشوي، هرڅه وشول. اوس راځي چې اصلي پوښتنه تر شو، او هغه دا چې په دې شپورزو کې د زندانیانو د تبادله خبره ډیره کیږي. دونیم کاله مخکې طالبان واکته ورسېدل، کداغه کسان خوشی کېدل، نو دونیم کاله مخکې چې کله طالبان واکته ورسېدل دوی باید خوشی کېدل، ولی اوس خوش شول؟ آیا کومه معامله وا کومه بل خبره وا؟ پښتنه ده
بل دا دوه کسان چې اوس خوشی سوار و افغانستان ته راغلل، دا کسان هم دا کسانو ته جملې څخه و چې د ټول جهانی اصول او قوانینو خلاف په یو داسې محل کې چې نه زندانو نه د متحده ایالاتو ځکه و جایداد بل د اجارې لاندې یو ځای و په پاره صورت ستاسو سوال تر راغله. دا چې په هر ډول خلاصي وي دي کڅکا تبادله سوي ده، حال دا چې دوی اوس په ګوانتنامو کې نه و، دوی اوس په عمان کې و. کله چې د ګوانتنامو څخه دوی راووتله نو بیا یې د ستارین لاندې هلته استوله، یعنی عمان ته تللي وه. د هغه ځای څخه بیا د افغانستان کې هغه څوک چې واکمن دي او د دې طالبانو سره کابل شناختلو، یعنی اسلامی امارات دا اوسره تماس ونیوي. دا د خلاصېدل څنګه سوي ده؟ خو زه په دې عقیده یم چې د خلاصېده باید وخت سوي وای.
خو مشکل دغه ده، مشکل د درس دغه ده چې تاسو د خبرو نم دا در کوم چې تاسو د دې خوشی کېدو په جزئیات نه پويږي. زما پوښتنم ده چې طالبان او یا نور طرفونه په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړي چې داخلك ولی د دونیم کال وساتل شو اوس خوشی شول، کومه معامله و څه شي وي څه نه دي شي؟ په هر صورت وخت کم د اجازه راکې چې بوله پوښتنه تازه لاړ شم. ستاسو په نظر تاسو خو د زندانیانو ډیر لیستونه لیدلې دي، اوس څومره طالبان د امریکا سره بندیان دي او څومره امریکایان د طالبانو سره دي؟
دا چې ټو امریکایان دي زه نه په پوهېږم چې څومره امریکایان بدلته یي، خو د طالبانو د جملې څخه یو نفر طالب پاتې دی چې اوس هم په ګوانتنامو کې او هغه سلسله تر اوسه پاتې ده. دا چې جزئیات یې څه و، جزئیات خو ما ته رښتیا هم نه دی ویل شوی. هیڅ ورځپاڼې، هیڅ نشرې، هیچ چا په دې مورد کې بس نه دی کړی.
جناب څارنوال صاحب شکر د ادرس صاحب ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه وخسته. تاسو ته په کابل کې خوش پا وړم.
مهرباني کور ودان کور.
سلام علیکم. نن د فبروري 14 د رادیو نړیوال اوراس ده. دا اوراس د 2011 کال د نوومبر په 3 منټه د یونسکو لخوا وټاکل شو. د رادیو اوراس په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته په 13.5 کلونو کې ګنشمیر رادیو شبکې تړل شوې دي.
د رادیو د اختراع او څپو په وسیله د غږ خپرېدل د چاپ د ماشين نورو سپه نړۍ کې د فرهنګ او پوهې د لیک دوم انقلاب ګڼل کیږي. په ځانګړي توګه مخ په وده هیوادونو لپاره د پوهې د کچې ټیټوالی په دلیل ځانګړی ارزښت درلود او لای هم لري. په همدې دلیل یو شمېر مدني فعالان او د خبرونو مینوال رادیو د کلو او باندو اوسیدونکو په ځانګړي توګه هغو افغان مېرمنو لپاره چې زده کړو ته لاسرسی محدود ده د پوهاوی مهمه وسیله ګڼي.
د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، کورنۍ ژوند او تریخوالي برخه کې، او همدغه نور سیاسي او اجتماعي او فرهنګي پروګرامونه چې د امریکا غږ رادیو د لارې خبر شوې دي په وړیا توګه اورېدلې دي او آگاهي ترې حاصله کړې ده. واقعیا هم چې دا په زړه پورې پروګرامونه دي.
د ټکنالوژي د پرمختګ، چټک انټرنیټ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د ګڼو وسایلو په شتون کې لا هم رادیو خپل اوریدونکو له کلونو راهیسې ساتلی دي.
رادیو شته به خاص کړ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه چې دا کله چې نو نشو اوتاته چې جوړه شوې غرو په دې خوایزه اورم تر دانه نو ورځې او ډیر معلومات مې ځنه خړای او الحمدلله دې سره سره ډیر ملګری ما پیدا کړی او هم خلکو ډیر ملګری خړای.
لیکوال او څیړونکی عبدالغفور لیوال رادیو د نن اثر د اړیکو پیژندل شوی عامه نړیواله وسیله، د نړیوال تو په لور د بشریت لمړنۍ ګام او د بیان ازادۍ د حق پر بنسټ د معلوماتو د ترلاسه کولو اسانه طریقه بولی او وی د ټکنالوژي د پرمختګ او برېښنایي مختلفو رسنیو پښتون کې بیا هم رادیو خپل مخاطبین ساتلې دي.
یوازې د غوګونو په وسیله خبرونه، موسیقی، تفریحی پروگرامونه، معلوماتی پروگرامونه، د هوا حالات او نور له رادیوګانو څخه واوري.
په افغانستان کې رادیوي خبرونه څه کم یو پیړی په خوا د شاه امان الله خان په واکمنۍ کې پیل شو چې په وروستیو شلو کلونو کې د دولتي رادیوګانو تر څنګ ګڼو خصوصي رادیوګانو هم فعالیت درلود، خو اوس یې د فعالیت کچه ډیره راټیټه شوې.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د رادیو د پراختیا لپاره فضا ډیره پرانستې وه او شاوخوا 340 رادیوګانې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې ثبت شوې وې، خو د طالبانو د واکمنیدو سره سم د شمېره راښکته شوه او شاوخوا 50% رادیوګانې وتړل شوې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ اداروي که وضعیت همداسې دوام وکړي د اقتصادي ستونزو له کبله کېدای شي محدودې فعالې رادیوګانې هم وتړل شي. په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو بندیدو نه یوازې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي، بلکې په زرګونو کارکونکو کې هم بیکاره کړي دي. ناشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
په څو شیبو کې د انډونیزیا د ټاکنو په اړه یو ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه د ماخلو. اوس هم څولند نړیوال خبرونه. د اوکراین د جګړې پر سر د روسیې او لویدیز ترمنز د ناندریو په درشل کې مسکاو د استونیا د لمړی وزیر نوم په هغه لست کې لیکل چې باید توقیف شي. د روسیې د کورونیو چارو وزارت په یو سند کې د استونیا د لمړی وزیر نوم د هغو کسانو په لست کې لیکل شوی چې په جرمونو تورن شوی دي. خو دا نه دی لیکل شوی چې د مېرمن کالاس جرم څه ده. دا لمړی ځل دی چې روسیه د یو بهرني رهبر نوم په ورته یو لست کې لیکي. د استونیا لمړی وزیر د اوکراین کلکم لا تړي بلل کیږي چې کیف ته د پوزي مرستو او د روسیې پر وړاندې د بندیزونو بشپړ ملاتړ کوي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سیمایزو سیاسي ګوندونو په غوښتنه دکانونه تړل شوی او ترانسپورتي خدمات ځنډول شوی دي. دا ګوندونه وایي چې د پاکستان په ټول ټاکنو کې درغلي شوی دي. دا دریم ورځ ده چې دکانونه بند او خلکو ته د ترانسپورتي خدماتو د نشټون لکابله سخت مشکلات پیښ شوی دي. د فبرورۍ په اتمه د ټول ټاکنو په ورځ پاکستان کې د موبایل ټلیفون فعالیت بند شوی او چې دا کار په ټاکنو کې د درغلي او پاړه د یو لړ اګانو د راپاره دو سبب شو. د پاکستان مخکښ ګوندونه هم دا اوس د ائتلافي حکومت په جوړولو کار کوي. څو معلومه شي چې د پاکستان نوی لمړی وزیر به څوک وي. په هند کې بزګرانو د خپلو کروندو د حاصلات لپاره د ثابت قیمت د ټاکلو پر سر بیا لاریون کړی دی. پولیسو نن د سه شنبه په ورځ د هغو لاریون کوونکو په وړاندې اوښکې بهوونکي ګاز شیندلی چې هڅه یې کوله له خنډونو واوړي. یو شمېر نور کسان بیا توقیف شوي دي. هند کې بزګرانو په 2021 کال کې هم مرکز نوې ډیلی ته څیرمه پارلات کړی و. د لاریون کوونکو د وړاندې تګ د مخنیوي لپاره پولیسو نوې ډیلی ته په غځېدلو لارو کوڅو کې خنډونه ایښي دي. حکومت په نوې ډیلی کې د لویو غونډو جوړول او په ځینو سیمو کې انټرنیټي خدمات ځنډولي دي. په 2024 کال کې په 500 یا تر دې هم ډیرو هیوادونو کې ټاکنې شوي یا کیږي، خو په هیڅ هیواد کې به د انډونیزیا په کچه ډیر خلک په یو ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ نشي. د اوسنی ولسمشر دوه دورې پای ته رسیږي او دغه د ځایناستي لپاره به انډونیزیان د چهار شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته لاړ شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
اندونیزیا په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر وګړي لري او د فبروري په 14مه د ولسمشر ټاکنې تر سره کوي چې یوازې 3 کسان د ولسمشر لپاره نوماندان دي. لومړی 45 کلن انیس باسویدان یو محافظه‌کار مسلمان دی چې د جاکارتا د والی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ملي شهرت ترلاسه کړ. نوموړی د اسلامي محافظه‌کارو ډلو ملاتړ ځان سره لري. دوهمی دواوی کلن پروبوا سوبیانتو پخوانه جنرال او د اوګدمهال واکمن سوهارتو زوم ده. نو موړی د دریم ځل لپاره ځان نوماند کړي او د اوسنی ولسمشر جوکو ویدودو ملاتړ لزان سره لري. او بیا دریمی 55 کلن گنجار پروانو د مرکزی چاوا پخوانه والی ده. ها هم د اندونیزیا دموکراتیک واکمن ګوند له ملاتړ سره ټاکنو ته راغلی.
زما پاند پرابو سوبیانتو د دفاع اوسنی وزیر او گنجار پروانو هغه دوه نوماندان دي چې د اوسنی مشر جوکو د حکومت دوام غواړي. په داسې حال کې چې انیس باسویدان د جاګارتا د پخوانی والی کمپاین د څه توپیر درلود، په دې معنی چې هغه په بدلون
په اندونیزیا کې به له 204 میلیونو څخه ډیر راجستر شوي رای ورکوونکي په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې ګډون وکړي چې د 55 سلنه رای ورکوونکو عمر له 30 کلونو کم دی. د دوی لومړنۍ غوښتنې دندې او اقتصاد دی.
زه د ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه زما په څیر تازه فارغ شوی لپاره د کار فرصتونه غواړم.
زما لپاره تر ټولو مهم شی اقتصادي شرایطو ښه کول دي او د لومړنیو اړینو شیانو بیو راکمول دي. نو مونږ کولی شو ډیر اسانه ژوند وکړو.
د ټاکنو ګټلو لپاره نوماندان باید 50 جمع یو رایه ترلاسه کړي. کنه نو دوه مخکښ نوماندان به د جون په میاشت کې دویم پړاو ته ځي. په څو نظر پوښتنو کې پرابو لنورو دوه نوماندانو مخکې دي، خو تر اوسه 50 سلنه ته نه رسیدلې. نو کې دی شی دی ولسمشر ټاکنې با په دوه پړاوونو کې تر سره شي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته امریکا ته ګرځیدو. امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی سیمو کې پرلپسې ورښتونو او سیلابونو ځاني او اقتصادي زیانونه اړولې دي. په زیانمنو شوی وګړو کې یو شمېر هلته میشت افغانان دي. نور حال زموږ د همکار برېښنا تحریک پر ریپورت کې.
لتهرو دوه اونۍ را په دی خوا په کالیفورنیا کې اوسیدونکو ته د سخت ورښتونو او سیلابونو لامل ځاني او اقتصادي زیانونه رسیدلی دي. د کالیفورنیا والی گاوین نیوسم په وینا د بارانونو، طوفانونو او سیلابونو لامل تر دې دمه پورې 8 کسان وژل شوي او د ډیرو نورو کورونه، موټرونه او شتمنۍ ویجاړې شوې دي. د زیانمنو شو خلکو په مایس کې یو شمېر افغانان هم دي. یو د همدې افغانانو څخه علي احمد سالارزی دی چا چې خپل کور او د کور ټول شتمنۍ له لاسه ورکړې ده. نو موړې دا مخال خپل کورنۍ سره په یو هوټل کې ژوند تیروي.
نو دا سیده کور، موټر، هر څه
سیلاب خراب کړ خالی منګ سرونه بچ کړي دلته په هوټل کې زندگی کوو سو هوټل کې اوسېبو
د سان دیګو د خار په دې سیمه کې په دغه ودانۍ کې شاوخوا 15 تر 40 افغان کورنۍ استوګنه لري هغه کسان چې په لومړي منزل کې استوګنه درلوده د هغوی ټول شیان د مېز نه تللي دي او هغه کسان چې په دویم منزل کې استوګنه لري د هغوی موټرونه ټول په دې سیمه کې دوبو لاندې شوی
تقریبا د سنه بجې وي چې کله راويخ شو غونډي را لغې ور ټک ټک ول چې سیلاب راغله ده نو کله چې موږ راپاڅېدلو نو وبو ساحه دوم رډېره و وبو دغه دوم رډېره وڅپې چې موږ نشو کولای چې خپل گاډي موټران او دا شیان وبس څوک چې پلان د اپارټمنونو کې اوسېده دا غوي کورن ته داخل شي او اکثره خلک کارون ته تلو یوازې زنانه او ماشومان نو دا غوي ټول کالی ورشي د منځه وړ
کم خلک چې د دې ځنه انتقال شوی دی په واسطه د اپارټمن د اپیز لخوانه او ټلې ګورته او تاخونه نیول شوی دی بازی خپلوانو کتلې
د دغه بارانونو او سیلابونو لامل د جنوبی کالیفورنیا په ډیرو خارونو کې لکه سانتا باربرا، لوس انجلوس، اورنج کاونټي، اناهایم، ریورسايد او سان دیګو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. برېښنا تحریک د امریکا غاښنا ټلویزیون کالیفورنیا سان دیګو.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه
بیا هم خرغلاس تریو ځند وروسته په کابل کې د افغان ادبي بهیر اونیز غونډه بیا پیل شوې دي کڅه هم د دې بهیر مشر غړي له هواد وتل خو ځوانان وایي چې د ارتیا پر مهال په آنلاین ډول د لوی لیکوالانو له نظریاتو برخمن کیږي یو شمیر ادیبان وایي د ځوانانو په فکری روزنه کې دغه بهیر ځانګړی رول لوبوي نورحال د شمس آریان په ریپورت کې
افغان ادبی بهیر چې لنوم سره د افغانستان او پښتونخوا ډیر ادیبان آشنا دي هر اونۍ د لسګونو ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو کوربه وي اونیزه مشاعره علمی بحثونه کرکټنه او لیکچرونه پکې وړاندې کوي دا اونۍ بخ جمال کریمی د پردریز وینا تر سر لیک لاندې د ګډونوالو پښتون ته ځوابونه او لیکچر ورکوي
دا اډینس پیژندلو خبره و چې موږ به هم په دیو پویګو چې زما اډینس د کوم عمر والا دی همدار زلمی سویې په کوم حد کې دا زور ته په کوم موضوع باندې غږیږم په څه رقم ورته غږیږم دا ټول مسائل هغه دي چې د وینا کولو پر مهال باندې تاسو سره به امرسته کولای شي
په تیر کې به د افغانستان لوی لیکوال او شاعران هم د دې بهیر برخول چې د ځوانانو پر روزنه کې به ځانګړي اهمیت درلود د بهیر او سنګ ګډونوال وای هڅه کوي چې د تیر په څیر خپل علمي بحثونو ته دوام ورکړي
دغه ډول فکری او ادبي جریانونه او دغه د خلکو د ذهنیت په روښانولو کې مطالعه ته د خلکو په هڅولو کې د ذوق په روزلو کې او د ذوق په خړوبولو کې او هغه د خپل خلاقیت د متونو وړاندې کولو ته خلکو ته زمينه برابروي کوي او چا نوې شعر لیکلوي معمولا نزړوي او چاته یو وای نو دلته هغه فرصت هم پیدا کوي
چارونه دلته ملګری راټولېږي په مهمو ادبی موضوعات باندې تل بحثونه کیږي او مشاعره وي نو دا پټوله کې د ځوانانو لپاره ډیر مهم دی او ام دغه ځای نه ځوانان روزل کیږي ځوانان زده کړه کوي او دوی په ډیر لوی سټیجونو پر رسیږي
سم په هوا شوایم چکه
افغان ادبی بهیر نږدې دي ښکاله وړاندې د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې پیل شو د هغه وخت غړي لیکوال وایي چې له پیل تر اوسه د بهیر د ځوانانو پر روزنه کې مهم رول لوبولی دی
یک شنبه په ورځ چاته به رخصتي و کډواله باندې او حتی په خبري پښتانه بار راټولېدل او د بهیر غونډې ته به رنګ ورکوم زما په نظر په تیرو دیرشو کلونو کې د افغان ادبي بهیر اغیز د ځوانو چیرو ځوان ادبي چیرو د راټکېدلو غوړېدلو سمرت رسېدلو په کار کې ډېر راټو
د جمهوریت تر پرځېدو وروسته د بهیر مخکښ غړي د وطن پرېښېدو ته مجبور سول د بهیر اوسنی ګډونوال وایي چې د مشرانو لیکوالو ته ډیره محسوسیږي، خو د دوی په خبره چې د اړینو موضوعاتو په اړه په انلاین ډول بیا هم د مشرانو لیکوالو لویناو برخمن کیږي. شمساریان، امریکا
د پښتو خبری خبرونه دلته پایته رسیږي. اوس هم د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانای سحر عظیمی د سرجان مهربانی.
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده میزبان برنامه است. موضوع ویژه ما موضوع قصر سفید و موضوع غزه هست. امیدوارم که با ما باشید و ما را همراهی